در 30 دقیقه با اسمت سارون در مجموعه خبری باشد.
بیرم منانه ساعت 8 بجه شوی قدر من آردون که پا دیخ پروانه که خبری راپورون لروم پا راپورونو که آوری چه پا ورستوی جگرو که پا کندوز که پا لسگونو زر خلق بیتای شویده ده کندوز ده ورستی وزیعت هم داراز پا فرا که ده نخطی او زنون رو موضوعاتو راپورون لرو خلومنای ده سات خبرونو واوری. راپورونه وای چې په کندوز کې په لسګونو زره خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې د غره په سر په نښته کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمیشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنلیکونه ورکړي څو د کورنیو بې ځایه شویو په توګه ثبت شي.
تا به حال حدود بیشتر از 1,000 خانواده به اوات بیجا شدگانی
که تروسپوری تر سباندی زر کورنه چه زموش سراده بیزای شوی و کدوالو پا توگ سب شوی ده کندوز شار پا بیلا بیلو سیمو که زای پرزای شوی دی. زموش چیرنی روانی دی تو ده کورنه یو بیزای شوی و دقیق شمیر معلوم شی. شغلی فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته د خوراکي موادو مرسته رسولې ده. د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 24 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کاروالي د پلټنې لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني یو لوړو ستا پلاوی وټاکه پلاوی ثابته کړې چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې وې. له دې خاطره فیصله وشوه چې له دې وروسته د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورنه کړي.
ښاغلی غورزنګ همداراز وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی اوس د والي مرستیال ته سپارل شوې ده. د پکتیکا د والي په توګه لا څوک نه دي غوره شوي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت جیوند ولسوالي نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر جیوند ولسوالۍ حمله وکړه او د ولسوالۍ مرکز یې ونیوه. د شغل قادسی په وینا ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي او له کومکي ځواکه او که کومکي ځواک ور ونه رسېږي ژوند یې له خطر سره مخامخ کېدای شي. نور راپورونه وایي چې لا هم په جیوند ولسوالۍ کې نشته روانه ده. د فراه او هرات لویه لار بیا پرانستل شوه. د فراه والي محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. ښاغلی ننګ وویل چې په نښتو کې د طالبانو یو قمندان ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. به شمالی وزیرستان کې د افغانستان پولی ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهار پورې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مداخلو او پایپالی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دته خیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. عراقی چارواکی وایي چې په دیاله ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. ریوټرز خبري اژانس پرون د یوه سیمه ییز چارواکي په قول وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر محبس په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه تلویش بندیان په تیشته بریالی شوی دی. د عراق د کورنی چار وزارت مخکې پر دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت د وسلوالو لاس رد کړی و. له محبسه زیات شمېر بندیان چې د تروریستي فعالیتونو په جرم نیول شوي ول تښتېدلی دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبریا افریقایی هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبریا کې لږ تر لږه 4,200 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې خبر پاڼه وایي چې په لایبریا کې د ایبولا په ویروس د وروستي مړه شوي سړي جسد 240 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې په وینا د ایبولا ویروس په 21 ورځو کې وده کوي، نو داسې ګڼل کیږي چې دا ویروس په لایبریا کې له منځه تللی دی. په لایبریا کې تیر دوبی هره اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبت کېدې. راپورونه وایي چې تیر دوبی دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینې مونروویا پر سړکونو پراته وو. په مقدونیا کې پولیسو پرون وویل چې له یوې تروریستي ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور ژوبل شوي دي. د مقدونیا پولیسو وویل چې ټپیان د درملنې لپاره پلازمینې سکوپې ته لېږدول شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د شو روزل شویو تروریستانو یوه ډله ورننوتې ده. صدر اعظم ښاغلی کوټیوسکي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل دا ډله پر حکومتي ادارو د حملو لپاره د مقدونیا له یوه ګاونډي هېواده ورغلې ده. پیشه د مقدونیا په شمالي شارګوټي کومانو کې شوې چې له پلازمینې 40 کیلومتره لرې پروت دی او زیات استوګنې په خټه البانیایان دي. دا شارګوټی په مقدونیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال د البانیایي یاغیانو او حکومتي ځواکونو د نښتو ډګر و. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال کسان پرون ماسخوتن پولیسو ته تسلیم شول. او په اسپانیا کې پرون د یوې پوځي ایربس الوتکې د لوېدو له امله 4 تنه ووژل شول. د پوځي الوتکې په اسپانیا کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. په اسپانیا کې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې دوه کارکوونکي سخت ټپیان شوي دي. د الوتکې د لوېدو دلیل تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. پیشه د اسپانیا په جنوبي ښار سویلي کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر بند شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایربس پرزې د اسپانیا په جنوبي شار سویدی کې جوړیږي او سره یو ځای کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ساعت 8:00 دی. د خبرونې په دوام کې واوري. روسیه جګړو په کندوز کې په لسګونو زره خلک بې ځای کړی دي.
درات مال ته پاتې دا خټکی وختونه دي. دا کښتو کار د منګ ټول په ټپه ولاړ.
سپګم صنف کې ما کې به جام خلاصې منګ به ته درس ته شروع.
د کندوز والی وایي د اتلسو بهرنیانو مړی موندل شوی دي. د فراه والی بیا وایي چې په بالا بلوک کې د وسلوالو طالبانو حمله ځپل شوی ده.
څلور قومندانان یې مړه دي او یو یې زخمي ده. دا نور تاسې و 12 کسه زخمیانو تر 14 کسه زخمیانو دوی شدید وړي دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره ردوي.
د افغانستان د اماوت ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په راپورونو سربیره د افغانستان موضوعاتو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ. شی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. نن د دې خبرونه په پای کې یعنی د 8 بجو لاندې خبرونه وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په ورستیو نامنیو ستاسو نظرونه اورو. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسېږي له خپلو سیمو او کلیو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي نږدې 40 ورځې کېږي چې د دوی په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورئ.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علی آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې. همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځایه شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکټ توزیع کېږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کېږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځایه شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کېږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کېږي. موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینه لرو سوي خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي درد په دره وي.
له چاردرې نه یم، موږ اواره شوي استو. زه شپږم صنف کې یم. یو باید جام خلاص شي موږ بېرته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي. همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
دا شیبه مو راپور ترلاسه کړ چې د کندهار د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قمندانۍ برید شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو، په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال در واوروي. په کندوز کې پاتې کیږو. د دغه ولایت والی وایي چې په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د کندوز والی او د دې ولایت د پولیسو قمندان وایي چې دا کسان شاید اسلامي دولت په نوم له وسلوالو له ډلې سره یو ځای شوي وي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د کندوز والی محمد عمر صافي ویلي چې په دې ولایت کې پروانه جګړه کې د وژل شویو بهرنیو وسلوالو 13 جسدونه موندل شوي دي. صافي پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان شاید د تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیې او چچنیا وګړي وي. د اسوسییټډ پرس په وینا د کندوز والی په دې باور دی چې شاید دا د بهرنیو وسلوالو د یوې کوچنۍ ډلګۍ غړي وي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې سره یو ځای شوي وو. د کندوز والی محمد عمر صافي اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د دوی په باور دغه بهرنیان چې د کندوز په جګړه کې ګډون لري، طالبانو ته چې ډېر د افغانستان او پاکستان له مدرسو تازه فارغ شوي خلک دي او د جګړې تجربه نه لري، مالي او تخنیکي مرستې کوي. شغلی ساپی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او دا هم نه ده ثابته چې دا وسلوال په رښتیا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړي دي کنه. د کندوز د پولیسو مشر جنرال عبدالصبور نصرتی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولایت کې پروان جنگ کې ښه تجهیز سوي وسلوال لیدل سوي چې مخونه یې پټ کړي وو. جنرال نصرتی ویلي موږ دلته د اسلامي دولت د وسلوالو داعش فعالیت له پامه نه شو اچولی، خو موږ اورېدلي چې د وسلوالو په منځ کې هم اختلافات موجود دي. د کندوز په زیاتو سیمو کې له تیرو تقریبا درې اونیو راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جنګ روان دی. کندوز ته د افغانستان د امنیتي ځواکونو زرهاو وګړي استول شوي دي. اسوسییټډ پرس وایي مخکې داسې اندېښنې وې چې شاید د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د کندوز ولایت سقوط وکړي، خو افغان ځواکونو ویلي چې وسلوال یې پسې اخیستي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او اوس تهاجمي عملیات کوي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په کندهار کې هم نن حمله شوې ده. ویل کېږي چې په کندهار کې د چټک غبرګون پر قطې برید روان دی. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون له لارې له کندهار را سره دی. رښتینی صاحب، د حملې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن سهار اوه بجې د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شورندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک خبرګون پر کټې وسوالو حمله کړي. د کندهار یو دولتي مقام چې نغواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یې وطن وژونکي ځان ته چاودنه ورکړې ده، وروسته درو وسلوالو پر دغه ودانۍ خپلې حملې ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د نیم ساعت په جریان کې دغه وسلوال د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا وژل شوي دي. دوی وایي چې په پیښه کې د ملي امنیت یو سرتېری یوازې زخمي شوی. خپل د کندهار دولتي ویاندویان چې د ولایت مقام مطبعاتي دفتر مسؤل او د امنیه قمانداني مطبعاتي دفتر مسؤل دي، وایي چې دوی په رسمي ډول رسنیو ته معلومات نه شي ورکولی، ځکه ورته ویل شوي دي. او تر اوسه پورې د دولت وسوال مخالفین یا کومې بلې ډلې د دغه عملیې مسؤلیت نه دي منلی.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې ویلې په کندهار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې برید شوی دی. مخکې مو دا خبر هم درلود چې تېره شپه د بادغیس ولایت د جیوند ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس بهاءالدین قادسی په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر ته ویلي دي چې ولسوالۍ طالبانو نیولې او ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه وروسته تر 1200 ساعتونو تیره شپه ختمه شوې ده. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم جګړه پراخه وه، خو تر اوسه یې د تلفاتو دقیق جزئیات نه دي معلوم. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بلابلوک ولسوالۍ کې د تیرو د جګړې تر ماښامه دوام وکړ. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې دغه جګړې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځمکني او هوایي بریدونو کې دولت وسوالو مخالفانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي. د فراه هرات لویه لاره هم بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کولای شي.
جګړه ختمه شوه، سړک خلاص شو، نو دشمن تلفات لیدلی دي. څلور قمندانان یې مړه دي او یو زخمي ده. نور داسې و دولس کسه زخمیانو، تر څوارلس کسه زخمیانو، دوی شدید وړي دي.
د بلې خوا بیا دولت په سوال مخالفان وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. قاری یوسف احمدی ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي. ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې لسګونه افغان سرتېري وژلي او څو رنجر موټر یې هم تخریب کړی دی. کومه ادعا چې امنیتي چارواکي نه مني. په فراه ولایت کې تیر ورځې جګړه په برابرو ولسوالۍ کې د فرارود بازار ته څیرمه د شیوان، ګرانی او ګنجاباد په سیمو کې ترسره شوه. ګمان کېږي چې دغه جګړې تلفات زیات وي، خو تر اوسه رسنیو ته ټوله نه دی په ډاګه شوي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې لومړی پرسیال او د جرګې یو غړي د مشانو جرګې د رئیس فضل هادی مسلم یار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. دا خبرې د ولسی جرګې لومړی پرسیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زی لالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار د ورور لخوا د وسلوال مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شوه. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلم یار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکې پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردوقې ته هم خبره ده.
د سفردوقې ته چې زمونږ په جلال آباد کې د نظمی عامی یو کنډک لرو، د هغې کنډک قمندان درې ساعته د هغې کور محاصره کړی و. بعد له هغې محاصرې نه یو کس د هغې د کوره راوویستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري. هیچ چا باندې مونږ بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلم یار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وڅېړي. مسلم یار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلم یار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپل ادعا ولاړ او وویل قماندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
په دغه الفاظو باندې چې دا مرده دې کړي یوه هفته وخت ورکوم، پلانکۍ ورکوم. هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژني، که هغه وکیل وي، که هغه سناتور وي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه طالب وي، که هغه هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلم یار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمیدزی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلم یار د فشار له امله رد کړی دی. حمیدزی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قماندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي و چې دا مسئله به هغه مهال وڅېړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تېره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانګ مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
حکومت نږدې ځینې سرچینې وایي چې لا هم د انتخاباتي کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي. د ولسی جرګې غړی او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی اسدالله سعادتي وایي چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د دندو د لایحې پر سر کومې موافقې ته رسېدلي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرایي ریاست سرچینې وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر اعلان شي. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
سره له دې چې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت دواړه مشران د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د مشر د ټاکلو پر سر سلا شوي، خو لا هم د کمیسون مشر په رسمي توګه نه دی معرفي شوی. ومو غوښتل پوه شو چې د دې موضوع حقیقت په څه کې دی. د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی او د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات حل شوي نه دي او دغه وضعیت عامه افکار په کلکه مغشوش کړي دي.
مشکلی که در رابطه با ریاست
هغه ستونزه چې د کمیسیون د ریاست پاړه له حل سوې نه ده، لا نوی رئیس ټاکل سوې نه دی، د نوی رئیس پر سر جدي بحث هم نه دی سوې او موافقه هم نه ده سوې.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی او د ولسمشر انتخاباتو پر مهال د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړی داود کلقانی هم ورته خبرې کوي او وایي چې تر دې دمه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي.
په خوشینی سره چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله د دغه کمیسیون د غړو رئیس د ټاکلو پر سر له هم اختلافات شته.
ولسمشر څه باندې یوه میاشت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیزه کمیسیون اعلان کړ. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوه، چې وروسته بیا دغه موضوع د اجرایي رئیس غوسه راوپاروله او د شکریا بارکزی ټاکنه یې غیر قانوني وګڼله. د دغه موضوع پر سر له دې اختلافاتو څخه د یوې میاشتې په تېرېدو سره نه د شکریا بارکزی رسمي ګوښه کېدل اعلان شوي او نه هم حکومت د دغه کمیسیون نوی رئیس ټاکلی دی. خو د اجرایي ریاست یوه سرچینه وایي چې د کمیسیون د مشرتابه په اړه پریکړه شوې او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغر د دې کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی سپینغر بیا وایي چې په دې اړه یې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
تاسې زموږ شاخله ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې راستولې دي، تاسې وسلولو وروسته هم د موضوع په اړه چې د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع ده هیله لرو چې پیغامونه راواستوي. نن په امنیتی وضعیت خبری کو د نامنیو مسولیت د چا په غاړه دی که غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ څو شېبې وروسته ټلیفون هم کولی شئ. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلي، له ولس نه غواړم چې په هر ځای او هر کله د خپلو سرتیرو ملاتړ وکوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، له اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د کندوز د بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند لیکلي، له ولس غواړم چې د حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. سناولا له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د افغانستان مشکلات په جنگ نه حل کیږي، باید ټولې خواوې سوله وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیښنې بې ځایه بولي چې ګنی د افغان ولسمشر په ګډون د حکومت د جګپورو چارواکو برېښنا لیکونو ته د پاکستان لاسرسی شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جګپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي، خو د معلوماتي ټکنالوژي یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان انټرنیټي شبکه دا مهال خوندي نه ده. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کېږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هېوادونه دې په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر، د هغوی د معاونینو، د اجرایه رئیس، د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل آدرسونه چې هغه په .f باندې سمبال دي هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي لاسته فایده لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي و چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ایمیلونو د نه مسؤلیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کیږي، افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې نړیوالو کو برخه کې هم مسؤلیت را منځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکای اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې د چاندېخني هم پورته شوی چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقل شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې د پاکستان لارې د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې، معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو چې ده یا د بهېدا چې ده هغه د پاکستان د لارې کېږي، او دی کې شک نشته چې کېدای شي پاکستان ځینې معلوماتو ته دوی لاسرسی ولري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
اتنی می بجې شوې اوس لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس جیوند ولسوالي نیولې ده. د فراه او هرات لوی لار بیا پرانستل شوه. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یوه غره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیاله ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروسه پاک شوی دی. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پرون له روغتونه رخصت شو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. اخیراً مناطق مختلف کشور شاهد ناامنی ها بودند. کندز، بدخشان، فراز، سرپل، ننگرهار و حالا هم بادغیس. کیها مسئول ناامنی ها بودند؟ شورشیان و طالبان مسلح، عوامل بیرونی و یا هم مقام ها و رهبری افغانستان؟ با باور شما چه کارها باید برای تامین امنیت صورت بگیره؟ مردم چه سهم میتونند داشته باشند برای برقراری امنیت؟ همی هست موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
نو هیله لرو چه تلفن براوکه یا ده موضوع پر ارتباط بخبری وکی؟ هیله لرو چه لموضوع به خارج خبری ونکی؟ ده تلفن شمیری دی 0-9-2-3-5-4-8 و یا هم 0-9-2-5-5-5. که ده افغان بی سیم سیم کارت لره نو پا 8-3 میری اسمس یا لند پیغام راوستوی. هیله لرو چه پیغام با ملند وی یا انگلیسی توری با پکی ونکاروی او مخی ترده چه پیغام راوستوی یا زلی ول ولی چه تایپ مو غلطی خونه لری.
بله، با شنونده های یک موضوع را همطور که ساروان صاحب هم خاطر نشان ساخت میگیم که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در بین پیام هایتون لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگندمه و ما نمیتونیم از او کدام مفهوم بگیریم و او را به خانش بگیریم و همچنان نام و محلتون را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. بریم با شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی، دو تلفن خو قطع شو. بل اوریدون که لرو مهربانی کوی آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم صاحب.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، خوشخوی صاحب سلامت اوسئ.
قربانېږم چې کله ورځ مو په خیر او که شپه شپه مو په خیر. زه په دې دعا وایم چې نامنی دي شوي دي او اوس په خبرو کې هم وایي چې د ژوند ولسوالۍ هم نیولې ده د بادغیس په ولایت کې او دا رقم جسونه کوي. نو فکر نه کوم چې زمونږ په وطن کې قراري راشي. دلته مونږ دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې یو باید زمونږ محترم دولت یعنی جلالت معاب ډاکټر صاحب محمد اشرف خان غني احمدزی باید دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي، ځکه چې ټول کار د ملي دفاع د وزارت په لاس کې دی. او په دوم برخه کې زما د محترم علومي صاحب څخه دا هیله ده چې علومي صاحب چون تجربه لري د پخوا څخه ډېره تجربه لري، دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناامني د دې ولایتونو څخه لرې کړي. تمه ده چې تاسو وویل رښتینی صاحب هم تاسو سره په ټلیفون کې وو، د کندهار څخه یې خبرې کولې. په کندهار کې هم صاحب دغسې یو مشکلات نن پیدا شوي دي. دا که داسې په هر ولایت کې مشکلات پیدا شي او په هر ولایت کې مونږ د ناامنیو سره مخامخ شو، خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، یاسې نه چې دا خلک په قیام باندې لاس پورې شي او دغه یوه آرامي او قراري چې راغلې ده خدای دې نه کوي دا د منځه ولاړه نه شي. نو زما د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی په لومړي ګام کې د ملي دفاع وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي تر څو هغه خپل رایه واخلي.
بله صاحب، مننه خوشخوی صاحب چې څرګندونې مو وکړې او نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب، مهربانی کنین.
جلوی صاحب جمعه زلان ده هرات ده مسلخ می اړیکه.
مهربانی کوئ صاحب.
جلوی صاحب روز جان دا اوس می عالم نیچی سنه دا جمهوری نیولی تر عبدالله و تر دانور و مشران و پوری دان دوی پسی عالم داری وقت چی ولسوالی تا دوی لاسی عشل عسکر ورکلی ترکی راوری پا شارو که زای تر زای کلی ترکا پا شار سکی ویاس ولسوالی تا پوزون و واسو لکه دا جوان دا چه پا سکوت کلی دا باد کلی تول ولسوالی پا حالی که دا سکوت یوازی جوان نیسا و چی تایی سیخ پا نگاتی ولی دانور چی وقت چی سکوت سیا و دای سکوتی چی دوی یوازی پا تامیرو چی ناسی و چی نمی دا تا دې شواخ سي ورې چې وځي په کوم دبر کې دای ماسه خپل وځ زنګونه وي د ژوند لار هم دای لار د بیا وا هیڅ نم ځکه د طرف تر اډیر نو سکاله کې البته قوت نه دی وځي مخ کې وځي اوس به خنه شي وتلای ورې ترکیه راوړي د ایرات په لار کې یو هغه د باسکټ په ولایت کې ځای پر ځای ځواکونه تر مخ نه وراتي وخت به ورکه هغه سکوت سي پاس سکوت دي ته دی وای کار وشي تر راوړي دی وای امنیت سپال دی دی او وړي دی وای کمیشن دی تنظیم شي څه دي تنظیم شي ولې د خلکو مرګو د ورځې څو سوه نفر مړه کېږي هغه خو حتی خبرنګاران ته رسي رسي او که نه رسي هغه خو پرېږده دا دوی ولې نه شي کولای چې د خلکو ځینې پوښتنې وکړي چې په کوم ځای کې مشکلات دي. دوی هغه نه کوي د کمیشنو باندې رالولې دا کېدای شي خلک د ورځې څو سوه مري.
مننه سلامت اوسئ. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال هم د بادغیس د مقاماتو له قوله وویل چې په جیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو شمیر ډیر لږ و، ځکه هم وسلوال طالبان وتوانېدل چې ولسوالۍ ونیسي.
بله، و چیزی که شمار دیگر از مقام های افغان حتی در این مورد دیروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشاره داشت که نامنی ها در اکثر مناطق افغانستان برمیگرده به کمکاری هایی که در گذشته در مورد امنیت صورت گرفته و اونا هم به نحوه ایرا مربوط میدانند و اداره سابق افغانستان. پیام هایی داریم از شنونده ها، اما نخست بریم به این شنونده ما از طریق تلفن که مصرفشان نشه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
سلام علیکم.
مهربانی کوي. بله لطفا وخت ما ضایع کوي، خبري وکي. خیر، لدوی به تیر شو څو پیغام بوغول.
بله، گل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که بیکاری، فساد اداری، اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله آشکار کشورهای همسایه باعث ناامنی های اخیر در افغانستان شده. نصرالله از ولسوالی برکه ولایت بغلان هم گفته که از مقام ها خواهش میکنم در هر گوشه افغانستان که جنگ صورت میگیره فورا کمک هوایی برسانند تا ای که برای گفتن اولاد مظلوم افغانستان اینا خدمت کرده باشند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که اگر نامنی ها در کشور افزایش پیدا بکنه اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.
قدرت الله داوری له هلمند لیکلی وای دا ورستیو سخت جګړو د هلمند سنگین پر ولس بد اغیزه کړی ده. دولت او طالبان دواړه د دغه جګړو مسؤل دي. شریف الله هم له هلمند لیکلی وای د افغانستان ناامنی او د جګړو مسؤلیت د چارواکو په غاړه ده ځکه چې دوی په منځ کې همژغی نشته. بل اوریدون کې حنیف لیل مندلیکلی دولت او طالبان نغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. اوس په ورشو اوریدون کو ته چې د ټلیفون لاري را سره دی مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزاد است.
سلام. بل سلام سلام اپته نیم ساعت تاسو ته اوریدون کو ته عبدالمنان د کیچم د کابل د قلاباغ نه
مهرباني کوي
تشکر خیلی سه. ما نظر بانه ده جنگ که ده مثال ده وقتی که زیاد سوال دلتا مثال ده امریکان تو که لازده بخاطر دیتی او سه مصرفات پشار ده تولستانو که تا دولتی دیتی وطل تا زبزنین مثال دیتی بخاطر دیتی گوره پا دیم مگه تصدیلو که چرا مثال اوائی زواد دولتا وقتی خوبیر زر خدمی یا مغا نور کیم ده غنی او کارم دیده او بلا مثال مهم ده غده مثال په بعض ولایتو کې پخواني مجاهدین لکه استاد عطا او داسې کسان والیان دي دغه تورستان لېغونه مذهب لري دغه پخواني مجاهدین هم د بانه بولي باید دغه پخواني مجاهدین ته لکه توران اسماعیل استاد بعض داسې د مغه خلن وزارتونه ته نه ورکوي دغه ولایتو کښې دوی مسؤولین چې نو ډېر معصره به یو لکه او دا بل دواړه چې دي دوی دواړه یو بل ځان امریکا ته مخکوي ښه پوهېږي چې کار د امریکا ده.
رقیب صاحب سلامت اوسئ مننه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب مهرباني کړئ رادیو آزادي است.
تلفن قطع شو. خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
بفرمایئ صاحب.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
بله صاحب مهربانی که ویل کوم زینه متاسفانه ستاسو په ټلیفون کې مشکل و قطع شو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده. مهربانی که وی حنیفی صاحب
دغه د امنیت په برابر موضوع مدلله غوندې شایسته موضوع ټاکل نامنی چې د ښار د دغه چارواکو په لاسه ده ورورجانه اوس خوا کښې چې دوی عملیات کوي سر ورونو ځي چورو چې په اول شروع کښې په ولا د کالو پردیګار نه دی دغه لا پردیګار لا دوی غلا کړی دی لا دوی ودګار را سره وړی دی چور کړی دی شمسیان یې دا د د برمو شمسیان یې ورجانه دا چې پسې را وځي دغه پل نجرانه چې ووا چې په ولا چې دومره ډېرې ویسي چې په شلو ډېر ش دغه د برمو شمسیان یې ویسي نو دا خلک ګلس مانه په دغه وجې د دوی سه بدحاله شي د مخالفینو سره همکاري کوي وروره پر دغه نه کنې ته زما د درواغ بولې د خپل خبریال ته هیستاسو پوښتنه ته وکوه و د نایریسرا جاله کېسه دغه عملیات چې مخکې شروع شوي و ته دغه خلک دا ولایت ته د ورځې څو څو را تلل دا ولایت مقام ته دغه نننۍ چې دي د سببونه چې دي وروره طالب دی یا بل څوک دی بنجې هغه سزا چې قانون ورته ټاکلې هغه سزا ورکړه ته په پیسو چې سفر لکه لس لاکه په کلي کښې دا خلک په قرآن شته په لس لاکه بل چا را وړې بل چا پټ کړی وو لا مستغر سړی اوبه په لس لکه روپۍ چې غوښتلې یا پنځه لکه ورکړې پنځه لکه یې ور وغوښتلې.
ډېره مننه سلامت اوسئ کور دې ودان کافي ده. نو هم دومره چې نور اوریدونکو ته هم نوبت ورسیږي.
شنونده های زیاده در خط تلفون هستن. یک موضوع را میخوایم از شما که از زمان تماس میگیرین لطفا کوتاه صحبت کنین که به تمام شنونده ها نوبت برسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه مکروفون شما.
سلامونه وروره تا ته محترم سلطان صاحب ته د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. صدارت د ذهن د پکتیا ولایت
مهرباني کوئ زازا صاحب
سروان سے لاپتیز مستر کے وانتی منتا تاس کا پتہ رہا چی دین ہم نہیں کہ سوگ لاس لاری دا زمانگا را دو شاگلی دی چی مخترم اشرف غنی سے و مخترم عبداللہ سے چی تبایی دی عام دی اوکرا و تبایی دی پلیس و دی وردوی دی اوکرا و زمان دی امنیتی زوکنو نا داخل دا چی دوی خپل میند کی سرانو جوڑی گی نو دی خودی دی رسول خاطر وکی چی نور دا ملک کنیشی ساتل پریگی دی طالبانو تا چه یعنی دا بیگونا خلق خو ما در بدر کوئی کنه دا وطو خو ما پیوزنی کنه پولیس خو ما پیوزنی دی خلق خو ما تبایو پیو کنه و تا پچوکی سره نجوڑی گئی دیا دا پل من چی دا اختیفات ختم کنی
سیش
آویا پریشی دا ملک دی طالبان
سیش مننه کرد
بودن تشکر سلامت باشین. حنیف ازلمن در پیام خود نوشته کرده امنیت تنها زمان آمده میتونه که مردم خودشان دست به کار شوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده کشوری که وزیر دفاع نداشته باشه امنیت چیزی بهتر نخواد بود. البته یک موضوع را هم که ما رویش در آغاز برنامه براتون گفتیم همی که مردم چی نقش میتونن داشته باشن در خصوص تامین و برقراری امنیت، میتونن در این مورد هم برای ما نظریات و پیام های خود را بگوین، به خاطر از اینکه تنها انتقاد شاید خیلی آسان باشه که از هر کس شما و یا ما انتقاد را مطرح بکنیم، اما ایست که چه نقش شما میتونین داشته باشین به خاطر برقراری امنیت در منطقه خود.
بله، کمال الدین صفان لکندهار ل ارغستان ولسوالی خلی کلی د مخکنی خبره چې نه می سپتاسی دی اوریدونکو وکړه دی ویل چې د دفاع وزیر نشته، د ملي یوالي حکومت کې اختلافات است او بل خو په ولسوالیو کې د پولیسو شمیر کم دی، په 500 پولیسو به څنګه یو ولسوالۍ څوک وساتي. عبدالمتین له اروزګان ولایت څخه لیکلی دی وایي زما په نظر امنیت تر هغو نشي راتلی تر څو چې سوله ونشي. او مطمئن له فرارود ولسوالۍ چې د فرا ولایت ولسوالۍ ده څخه لیکلی دی چې وایي زموږ ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده، له حکومت غواړو چې امنیتي ځواکونه راوستوي او سوله و امنیت زموږ په ولسوالۍ کې ټینګ کړي.
بریم به شنونده ها سرخ تلیفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم محمد شرما کولای د پروان سره کې بګرام نن تاسو سره اړیکه نیولې.
مهرباني
مهرباني.
زما اولاند نه پروان ته امنیت په باره کې خو چې نه چارواکي ملامت دي او نه سوال ملامت دي، ټول کار چې د امریکا د ګډوډي ټول امریکا چې زموږ په وطن کې هغه نه غواړي چې زموږ ستاسو وطن کې آرامي راشي.
صحیح، تاسو پیغام واورېدل شو. بل اورېدونکي له روزان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
مطلعنی نطالی هم دیگه رجمه اولا زن خاملی کنیم.
مربانی کوی صاحب
ما پر نظر خود دانا امنی سیده دا خود کل دل کل دل حکومت لو اختلاف لامانا دا لیدوار خودت چوکه نتر بولی ولیکی بلشای هم دا اختلافاتی دو خالب بطور رو لو بیف جا اون نامنه اکی تو وزیر دو پامونی امورون کنیم.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. لطفا از رادیو فاصله بگیرین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم رادیو آزادی.
بفرمایئ صاحب. سلام، مهربانی کنین. شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما وصل است با استودیوی ما.
خیر کولی شی دوباره تلفن وکی. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکی سی.
بفرمایئ. صاحب یک کم میشه بلندتر صحبت بکنین. بفرمایئ. مهربانی. مهربونی کنین شنونده عزیز،
تلفنم قطع،
تماس از اینام قطع شد. شنونده هایی که تماسشان قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن. شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین از طریق تلفن های افغان بیسیمتون به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشت رو بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
سلام.
و علیکم السلام.
سلامونه او نیکی سلیمی قبول کهی خدا جو که جوڑ رو دست دیر سمو زمو تا کهی دوا که انم که مستدی فکر روکو خود آقا زن سمیولا سنسوریم در زابل سر خبره کهو.
مهربانی کهوی سب.
بلې د امنیت موږ دغه د امنیت ورځ تر بلې خرابېږي موږ د دې شهیدانې ورځ تر بلې خرابېږي د دې یو غټ سبب دا هم دی چې مظلوم غږ نه اورېدل کېږي کومه سړی مظلوم سړی هغه که چېرې په دولت کښې نفر ونه لري که هر څه ظلم کېږي که هر څه ورسره کېږي په دولت کښې چا غږ نه دی اورېدلی تاسې راشي په دې زابل کښې وګورئ دا چې مقصد هغه نفر چې په دولت کښې دي یا قوم لري یا په پارلمان کښې خلک لري د دولتي ځمکې د شخصي خلکو د قوالو ځمکې لاندې کړي دي تاسې راشي په دې زابل کښې مارکېټونه نه شروع دي مارکېټونه پر جوړېږي عام دستونه دي استاد خلکو دغه برمې پر ولې دي د چا د څلوېښت کالو د چا د دېرشو کالو نن جنجالونه پر شروع دي د دې دولت په ملاتړ باندې دغه دولت یې ولې مخنیوی نه کوي ولې نه راځي د دې مظلوم غږ ولې نه اوري نو دا مظلوم بېته مجبوره دی چې دوی نور د مخبینو سره اجرا شي ولې په دولت کښې دغه لس کاله کېږي چې دوی دغه کوششونه وکړل خو غږ یې تر ځایه پورې نه رسېږي ولې خو دوی په دولت کښې نفر نه لري غریب دي مسکینان دي یو پیسې نه لري دغه نه لري چې تر ځایه پورې غږ ورسېږي نو دا دا ولس نن ورځ بېته مجبوره دی چې هغه یا د دولت پر ضد باندې د هر خریزه دغه شي د هغو پر ضد باندې راوپارول شي تاسې راشي د زابل په ولایت کښې اولا دا د میزانې د ولسوالۍ په نامه د میزانې د نمایندګۍ په نامه باندې دلته اجرا دي مارکېټونه اوس پر شروع دي چا یې غږ اورېدلی دي دغه ځمکې د چا ولې د ولس د پېنځو روپو دغه دی په کښې خرڅول هغه دوکانونه ونړول کوکې ونړول نن مارکېټونه د زورواکو له خوا څخه پر جوړ دي نو دا ولس بېته مجبوره دی ولې غږ یې په دولت کښې نه اورېدل کېږي په پارلمان کښې خلک لري
دا د غږ مو له دې طریقه خپور شو ګوندې چارواکو اورېدلي وي که چېرته دا ستاسو خبره حقیقت لري ګوندې توجه ورته وکړي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب راډیو ازادي است
و علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم اول باید داسې وایم چې د هلمند ولایت د سنجید ولسوالۍ څخه ما غږ ولې دی خاصي کښې حکومت داسې کړي چې حکومت ورځ باندې پرېشان نه ګرځي طالبان پر ځای باندې حمله وکړي یاراس یې یا جنګ یې او سکان یې دوی ورځ باندې پرېشان نه ګرځي وطن به چېرته په تسخوا نه بده وي یو خو د ګیدړې د لکۍ سر ور اخېستی ول باره ناستله بره چغال پر تېر شو ول ولې ځغلې خو دا دور نه کړي ګیدړې دا سر دي لکۍ سر دي ور اخېستی دي ته ولې ځغلې چې د ګیدړو رم دي وباد کړي ول دې باره ورته وویل چې په دې زما خوا نه ده بدل دا سر یې ور اخېستی دی چې کوم کښې مې ورول چې نو دې ته ورځ باندې چارواکو حکومت طالبان ولسوالي ونیسي دوی بره بیا وروسته یا کومک وتړل شي یا
مننه سلامت اوسئ کورم ودان صحیح مننه خوشحاله اوسئ
تشکر سلام
یو څو پیغامونه به ولولو خو له دې اورېدونکي وروسته مهرباني
بفرمایئ صاحب
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب صحبت کنین مهرباني مهرباني
نه دوی خیر تاسو دوباره تلفن وکړئ اوس به څو پیغامونه ولولو
سید نقیب الله درویش از ولایت لوګر نوشته کرده که عامل اصلی نامنی های فعلی خاموش نشستن رهبران افغان است به خاطر که دشمن گفتن دستگیر میشه و دوباره رها میشه عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که در آغاز حکومت آقای کرزی یک مخالف هم وجود نداشت. برخی بی‌عدالتی های حکومت گفتند که تعداد مخالفین را زیاد ساخته و تمام مخالفین افغان ها هستند و در بینشان خارجی نیز. در حالی که مقام های افغان همواره گفتند که در جنگ ها همیشه البته برخی از افراد خارجی از کشورهای همسایه و منطقه شامل بودند که اسناد هم در این مورد را کردند.
سمی عمر لنورستان لیکلی و تر حقی چه جنایتکاران و پا جگرو که شکیل کسان لدند و گوشه نشی سوله نشیرات لی. محمد احمدزی لکندهار لیکلی و د نامنیو لوی عامل په دولت کې مفسد اشخاص دي. جمال هلمند څخه لیکلی وی د هلمند د نامنیو اصلي لامل د حکومت اختلافات دي. او عبدالکریم له کندهار څخه لیکلی که ښاغلی غنی او عبدالله په خپل منځ کې مخالفتونه حل نه کړي امنیت نشي راتلی. او محمد یوسف یوسفی هم له کندهار لیکلی و د کندهار د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د کندهار ولایت امنیت سم کړي او دا ټول د بیکارۍ له عمل دی چې په کندهار کې امنیت خراب دی. اوس به اورېدونکو ته ورشو د ټلیفون له لارې
بفرمایئ صاحب مهرباني کنین رادیو ازادي است.
مهرباني کوئ صاحب
شنونده عزیز صحبت کنین لطفا.
حکومت کې نشته او بلا بل ستونزې خو الله اندل دي دا خارج خو افغانستان ته راغلي دي او حالان
متاسفانه چې په اواز مو پوه نه شو، اواز مو ډېر جارو او بالاخره هم قطع شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي.
وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
عبدالخالق خانم، شهر قدیم بتوانشنه.
بفرمایئ صاحب.
برادر محترم، تاک قانون جریات به این وطن جاری نشود، جنگ همیشه نباشه این وطن. و یک جنگ همی است که قانون جریات به این جاری نیست.
صحیح. بله. تشکر، نظر شما بود. سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
من به امنیا به نظر من از ولایت پروان هستم، عبدالوکیل نام دارم.
بفرمایید آقای وکیل.
به امنیا از بی عدالتی ها، از بی قانونی ها، بی خودسروی ها، این بی امنیا در افغانستان به وجود آمده. السلام علیکم.
تشکر. سلامت. سلام بر شما هم. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی. متاسفانه چې ډېر غل مغل ده، هر چېرته چې تاسو یاست. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. مهرباني، آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د فراه د ولایت مرابرتونو سواری د ګاینډ چې عبدالکریم سروان صاحب تاسو سلامونه وایم.
سلام
علیکم.
مهرباني کوی صاحب، لطف کوم ده.
سروان صاحب چې د دا ملت د دولت څخه اوښتی دی، ملت ټوله په عذاب دی، دا فاسده اداره ده، رشوت خوره، خلک بېځایه ازاریی بلابلک ولسوالۍ کې تقریبا دا دولس درلس ورځې جنګ دی، خو دې رسنیو ته اعلان هم نه کوي. پر موږ دومرې عوانونه دا د اسکان رقم رقم سلی په دې ملت باندې وري. ولې وروره خراس پنځه طالبان دي، خو پر ابیاده صدا گیر که وجنی هرڅه چې کوي پر ملت ولې زومرې بېځایه ازورۍ ښځې کوچنیان مولینان ټوله شهیدانېږي، رخنیان کېږي. خو کله به بیا دې ملت ته خلک دې دولت ته ښه کړي، کله به بیا په فاصله پیدا نه کړي، دا ټول ملت یې سر پورته کړی. افغانستان
صحیح. مننه. عابد هم له بالا بلوک ولسوالۍ څخه پیغام رسولی دی، وایي زما په نظر د نامنیو مسؤول به د حکومت مشران وي. مولوي انقلابي له نورستان له پارون څخه لیکلي، وایي پاکستان د سولې ته لیوال نه دی، باید د ملګرو ملتو له لوري پرې فشار راوستل شي. دی د جنګ علت همدا بولي. د بادغیس د جیون ولسوالۍ څخه مې واورېدونکي لیکلي دي چې تر هغو به سوله رانه شي چې تر څو حکومت د دولت د وسلوالو مخالفانو په ضد جدي اقدامات نوي کړي.
بله، اسدالله در پیام خود نوشته کرده، در زمان آقای کرزی هم که کدام اختلاف در حکومت وجود نداشت چندان امنیت نداشتیم. انیسه شریفی از کابل در پیام خود گفته که کمبود نیروی نظامی و نبود قوای هوایی باعث افزایش ناامنی ها شده و گفتند که مسئول جنگ ها طالبا هستند.
بله، د تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سروان صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهربانی کوی.
بس نو باید افغانستان ملي ولس سره ټول خلک مرسته وکړي او ټول حمایت وکړي. طالبان داسې کړي دي چې نه څه خلک ورته خوشحاله شي چې ولاړه راشي، بیا خدمت راشي. خو یوازې نه جفا چې د افغانستان سره وکړه، کرزي وکړه، په دې خاطر باندې چې هرې ادارې ته دې په لس لس لکه کوروزینګ اخیستو وو، لکه دې کوروزینګ اخیستو وو، باندې ټانګونو سلاوې اخیستې وې. نو به د افغانستان وضعیت داسې نه وو. مو پاکستان ته مریض دی ودی وو، په شپخانه کې راتلی وای. کله چې په افغانستان کې شپخانه کې کوروزینګان ماتلې، وسایل مو شپخانه ته واخلې، نو بیا پاکستان ته مریض راوړي، نو دا خیانت ول کرزي وکړو.
صحیح. بعد مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي، لکم زه.
السلام علیکم.
مهرباني صاحب.
خیر تاسی آواز ناوری مننه تاسی کولی شئ له خبرونو وروسته بیا ټلیفون وکئ. ولید عابد له هلمند ولایت څخه لیکلی وای د جګړې مسؤلیت ټول د دولت دی، له خلکو سره سمه رویه نه کوي. لیکن غلام سرور عبید لیکلی دی چې د جګړو ټول مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. طالبان په دې پوهیږي چې که کومه سیمه و هم نیسي ساتلی نشي، هسې خلق وشنی او خلق زوروی.
تا وقت ناش خبرهای یک شنونده را میتونیم بگیریم، البته کوتاه اگر نظر خود را ابراز بکنن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است، مهربانی کنین سب.
سلام علیکم.
سلام سب، مهربانی، لطفا زود صحبت کنین،
چی وقت کم ده.
نظر مایی است که افغانی های ما با قانون امریکا بفهمند و امریکا را قانونش را خوش آمدید بفرند، انشاءالله به این وطن قراری نمیاید. اگر قانون اسلام را قبول کند انشاءالله قراری و خب اتفاق با امرای مسلمان نمیاید. و دیگر الله صلی الله علیه و سلم میگوید که
تشکر. شما اول قانون اساسی را یک بار مطالعه بکنید که در او نوشته از افغانستان یک کشور